Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یو چې وخا خوشاله او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی لو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرښه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمی پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
د لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوی دي چې د هغه پلانونو څه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مند دي دا چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچا تر ډېره کچا برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلی ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. اخوا د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په دزو کې یو تن وژل شو او 15 نور ټپیان شوي. دا به خبرون داسې محل شوي چې نن د روسي د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسي د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې چارواکو د روسي رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. دا دوی په خبره برید کونکې واضی وو او ودانې ته نه دی ننوتلی. تر دې وړاندې هم همدې ادارې ویلي وو چې برید کونکي چې د یو برید کونکي مخکې لدی چې برید وکړي بې وسلې شوی. دا هغه لفظ دی چې د روسیې چارواکي هغه مهال کاروي چې برید کونکي ووشل شي. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه محل وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د منځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پوخانی استازي ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی او شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پوخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی او له تخنیکي پلوه دا کمیسون نور د ابتدایي پایلو اعلان ته چمتو دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په یو غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو او همدارنګه په دې برخه کې د هندوستان په اندېښنو خبرې شوې دي. په یو بل ریپورت کې په مولدي خبر کو چې په ختیځ ولایت کونړ کې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو د قاچاق پروسه دوام لري. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوې کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د ایران په سباندې سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو ته په پام به امریکا د ایران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د ژوند رنګونه هم مه هیروئ. ازادي رادیو ته غواکی او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی. د دې کمیسون د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې د مهال هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو څباندی دوی نیم میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځم به په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا بهیر د ولسمشری د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو د شنه هم کابل تر دي هغه به یو وخت نیسي تر څو دغه انټیک انټی تر سره شي او وروسته د انټیک انټی نه به تطبیقات سره کی او تطبیقات نو وروسته به ولسمشری تاکنو ابتدایي پایل لرنی
شغلی سادات ده همول چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشری انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشری انتخاباتو پایلې اعلان سي. کمیسیون په تېرو څه باندې دوو میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشری ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې په ځای دي. عصمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده، ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوه چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سختریزو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هندي اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري، ځکه چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کېږي د هند په کشمیر کې جنګیدونکو سختریزو ته یې په خپله خاوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 300 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامن یم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بېله شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4,000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستانه ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاس راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې خزو ته وند ډیره نه ورکل شوی. یوازې څو محدود خزي له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناشتي وي چې سکل په قطر کې جوړ شوی وو. خزي د افغاني ټولنې په بیلابلو برخو کې د خپل راتلونکو پاړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړي ده چې کله کله د خزو د حقونو پاړه هم غک پورته کوي. د پدې ورستیو کې ازادي رادیو ته په وزنګړی مرکه کې ویل د سولې د ټینګښت په لوي ده، خو داسې سولې نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا ویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکن نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکزی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکزه وه. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دی ویلي. بل مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزي د یو داسې هیواد مشر بلل شوی چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوی وو. کرزي تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېری برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزي ورته اشاره کړي هغه دا ده چې د په خبره ډېری هڅې وشوي چې حقایق پټ وساتل شي. په تیر بیا د ملکانو د مرګجوب لپاره برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزي په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخت شخړه راغله او هغه یې څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی عامل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغه هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولی. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په کونړ ولایت کې اوسیدونکو وایي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو قاچاق دوام لري. که څه هم دغلته په ورستوي کې د لرګیو د پروسس په نوم یو فابریکه جوړه شوې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې جوړې شوې فابریکې خپل د لرګیو قاچاق ته مخه کړې. دې موضوع په تفصیل به د روح الله نوري په ریپورت کې واورو.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د وسیدونکو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت وسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو فابریکه جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار راوړل دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چیرته بارکلی او چیرته وړي وای چې زه کارخانې لوړم. سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه موږ سره واده داسې شوی وو چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغه سې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسول شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل نو ستار شروع د اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې راپور کار روان ده د سنسي کمپیوټري ماشين راوړو او په دریم بخش باندې تختې لسانی او راپور او راپور نزایات چې موږ دغه استفاده کوو د ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت په پرون پی ډي سي کور نه کوم وخت نه کړي چې موږ ته 2000 تجربه ځمکه راشي موږ دغه لګین ډېر استفاده نه کوو او په کم شکل کې موږ به ریښه جوړو.
خاغلی شاه محمود وایي په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 تجربه ځمکه غوښتنه کړې ده. دی وایي له لرګۍ داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوې هم ردوي چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي، خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دي پوره کړي.
داسې تعهد شوی و چې 55 لک ډالر بدل ته سرمایه ګذاري کیږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10% سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېرې برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤولین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بیلابیلو لارو قاچاق کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا وایي د ایران په خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقداماتو ته په پام پر ایران په نورو بندیزونو غور کوي او همدارنګه په یو لړ داسې اقداماتو غور کوي چې جزایي اقدامات بلل کېدای شي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمیر چارواکي په نښه کیږي. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د یوې ښځې نیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولې. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بې احترامۍ یو وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 304 تنه وژل سوي دي. ایران د شمیره ردوي خو په خپله هم د وژل سوي اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل دی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسې ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسې باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانه وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر وسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. بارو ویل چې د په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په هند کې دی او د غلطۍ له خپل هندي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي او د سیمې ټولو هیوادونو باید په ګډه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پراخه او فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا کندهار د والی ویان بهیر احمد احمدی تیر ماښام ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې سکاٹ میلر کندهار ته د سفر پر مهال له والی حیات الله حیات سره د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو په اړه غږېدلی دی. د روسیې د امنیتي خدمتونو په فدرالي ادارې ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو لومړنی سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله. بل خبري مجله زموږ خبرونه په مخ کې دي. آرش همایون راځي خو تر هغه مخ کې د ژوند رنگونه واوري.
دا ژوند رنگونه
زمان نوم شیرخان دی، ثروت تخلص کوم.
تاسو د کوم ولایت یاست او دلته غزنی ته څنګه راغلی یاست؟
ولایتم کابل ده، ولسوالی پغمان ده، او دلته دغه سلبستری شفاخانه چې جوړیږي دلته کارمند یو. زه مختری دی او نو فیزیوتراپی وسایل یم چې کولای سي ترمیم دوباره قطع یا صدمه نه خایسبی بیرته ان شاء الله الرحمن ترمیم کی.
دغه شی چې تاسو یاد کی په دې برخه کې تاسو یو اندازې او تجربه کړی ده او یا کوم په دې برخه کې کوم تعلیم یا زده کړې کړی دي؟
تروسه خو دا یو طرح ده د کاغذ په مخ کې. تروسم د زمنه توانې د حکومت را سره همکاري نه ده کړې چې دغه عملاً جوړ کړو. که جوړ سي په دې متقین ځکه ډاکټر صاحبان د بخش جراحي اعصاب او فیزیوتراپستان دغه نظر ورکړی که دغه جوړ شي ان شاء الله کولای سي هغه څوک چې مصاب په اصطلاح طبي کې ورته پاراپلاجیک وایي دغه مریضان ان شاء الله الرحمن بیرته جوړ سي.
تاسو په دې برخه کې د روغتیا وزارت یا اړوندې ادارې له چا سره خبرې کړې دي کوم نه دي کړې؟
او تقریبا 2 کال کېږي چې دغه طرحه یم دغه موضوع مې وزارت ساتامي سره شریک کړی. په دغه 12 کال کې شپږ کمیسونه ایجاد شوی د وزارت ساتامې لخوا، چې هر کمیسون کې ډاکټر صاحبان د بخش جراحي اعصاب او فیزیوتراپیستان متخصصین او دغه د ما نظریه یا دغه د ما تیوري تایید کړی او مثبت نظر ورکړی ک ان شاء الله رحمان غوی ویلې ک دغه جوړ سی کولای سي ان شاء الله څوک چې مصاب هغه اشخاص چې فلجی بیرته جوړ سي ان شاء الله
بیا دا کار ولې په دځه منس کې زندیدلې د تاسو لدې سره مرسته نه غوښتي کدی بیا تاسو اغه ډول سہولیتونه نه درکړي چې هغه ستاسو د کار پر مخ یوسي
خواستم د وزارت ساتامین هم دغه د چ باواد عمل جوړ کړي ځکه دا ز خپل کور لپاره د شخصي شای نه غواړم دا خو یو ملي یا بین المللي وسیله ده چې ټول خلک ټول نړۍ کولی سي دین استفاده وکړي یو بشر دوستانه کار دی خو دوی ویلې د ځکه دا ډیر یو کم بودیجام غواړي یعنی لاس تر $2,000 دی باندې مصرف راځي چې یو پای جوړ سی او تجربه وسکه واخلو خو دوی ویلای چې موږ بودیجی خاص تحقیقاتی نه لرو.